یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو پی یو استودیو ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. تر دې څو ورځې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې د چمتووالي ویلي و.
دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي بیګاش په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یو بل ستند ماینده چاودنې لکه زیان منه شوې.
د باګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یو بل پایا هم په بمونو والو ځوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نور رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د سندرغاړي فرید خوشحال سرغږی ګوچ خپل دوه زامنې سندرو ویلو ته هڅولې دي. که وختو نور ریپورتونه هم لرو له مکسر وسی. خو تر هر څه په مخکې په مخړی د دې سات خبرونو ته له صالح محمد صالح یاورو.
د پاکستان صدر اعظم وی د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسی بدله سوې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هرات کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک کوي. د بیلاروس د لواتنه وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغیز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه به د محمد انیف اتمر او رشید میردوف لخوا نن لاسلیک سي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
د زیربنای پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لار چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ درې پروژې پرانستې چې په هغه کې د زر کیلو ولټا برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریلر او له ترکمنستان څخه د هرات تورغونډي ته د نوري فایبر للارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. ولسمشر غنی له ترکمنستان سره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې وه. د غزنی چارواکو د وسلولو طالبانو د ادارات کړی چې د دیاک ولسوالی مرکز یې نیولی دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وایي چې د ولسوالی مرکز سقوط نه دی کړی، بلکې ځای بدل سوی دی.
له اصلي ځایه فقط سل متر ورهاخوا چې مخکې د تپې په بیخ کې و، اوس مو د تپې سر ته پورته کړی دی چې د امنیت ښه والی پر خاطر باندې او همدارنګه د ولسونو غوښتنه وه چې په دغه سیمه کې د زیات وخت له جګړو په عذاب نو پرما خطر باندې موږ تغییر د مکان کړی ده او یا د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی.
خو د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني او ټول ملحقات یې په بشپړه توګه دوی نیولی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک دوه کسان نیول سوي دي. دغه دفتر نن په اعلامیه کې ویلي چې یو تن د داعش ډلې د لویو حملو او بل تن د دې ډلې د مالي چارو د تنظیم په تور نیول سوی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په بل اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د ملي اردو ځواکونو د خوږیاڼیو ولسوالۍ په قلغو سیمه کې د وسلولو طالبانو یوه ډرون کامرا ویشتلې او ویجاړه کړې ده. د اعلامیې له مخې د دې ډرون په مرسته په سیمه کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوا مرمۍ غورځول کېدی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعبو ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شاید نور ګاز هم کشف سي. ترکیې پروسږ کال د ساکاریا په سیمه کې 415 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی و. د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی به له اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به په عین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. د اعتراضونو یوه تنظیموونکي پاول لاتوشکا وویل دوی د چټک اقدام غوښتنه کوي، خو بیره لري چې اروپایي ټولنه به د لوکاشینکو د رژیم د مجازاتو لپاره واقعي اقدام ونه کړي. پر پوله دا اعتراضونه داسې محل کېږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو له الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لږ څه باندې 7 ساعته بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کېږي چې ښه صحت لري. برازیل په اپریل میاشت کې د روسیې د کورونا ضد واکسین له وارداتو سره د دې لپاره مخالفت کړی و چې د برازیل د روغتیایي چارو ادارې ویلي و چې دا واکسین خطرناک دی او کیفیت یې ښه نه دی. په برازیل کې تر اوسه 14 میلیونه او 3 لکه کسان په کورونا وایرس اخته سوي او د دې اوبا له کبله تر 80,000 ډیر کسان مړه سوي دي.
دوستانو یو ور بیا مو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټډیو ته وکی. د خپرونې په دوهم نمایي کې د زهرو کاروان خبرېږي، خو تر هغې مخکې څو ریپورټونه او مرکې راخلو. د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. د 215 میوند پولي اردو قمندان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه ته د چور تالان په هدف ننوتي وو. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایي برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوند قلی اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
کیسه داسې وه چې د غزموږ یو پوسته سقوط شوی وه، بره طالبان او دا بعضې خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راله، اجراات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامی اډو ته داخلېدل او نظامی اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل د خو جرم دی او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان مجاوی اجرات پر وکړل. متاسفه يم چې ملکی خلک خوشی وي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کیز موږ پر ضد باندې.
میوان قلی اردو د وجل شو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلی دی چې د بریټ کې 40 طالبان وجلی او 8 نور ټپیان کړی دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته جلتی وشان جنرال تاریر علی بمباری وکي، طالبان هم و ملکی کسان هم و ټپیان یې ګرد وړي و وګریشته چې ګریشته ورل ته موږ د وینې کار ورته سموي. هلته چې مو وکتل ډیر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دې پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلی د ملي اردو د سقوط شوی قرارګاه د هرات کندهار پر لوی لارې پرته و چې د طالبانو په خبره د لوی لارې موټر چلوونکي مسافر او د سیمې خلک لبرید وړاندې لیدو ته ورغلی وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي چې پوسته چور کې بمبار هم سوی جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه یو منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه غوښنه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرونا درېمې څپې د افغانستان 34 ولایتونه اغیزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه ډېره شوې. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه د اکسیجن او نورو عاجلو روغتیایي مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هڅه کیږي د کرونا منفي اغیزې او زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. نور تفصیل زما له همکار نه اورو چې هم د اوس سره د تلیفون په تماس کې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو سبند شل ولایتونه یا د کورونا د درېمې سپې په اوج کې دي او یا هم د درېمې سپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې د کورونا ویروس په درېمه سپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ سپې په پرتله 15-20% زیاته شوې ده. ښاغلی مجروح د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلی دي چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درکړئ، همکاري وکړئ او د امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او د کورونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د عام روغتیا سرپرست وزیر همدارز لیکلی چې د قصبي روغتون د اکسیجن برخې په کار پیل وکړ، هڅه کیږي چې له 3-5 ورځو پورې کارونه بشپړ او ناروغان د مرکزی سیستم له اکسیجن څخه برخمن شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له دې هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجل روغتیایي مرستې وکړي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو نه غوښتي چې د بهرنیو روغتیایي مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په اعلامیه کې همدارز راغلی چې ښاغلی اتمر افغان ډیپلوماټانو ته دند سپارلی چې له کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره د روغتیایي مرستو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ونیسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي د کورونا ویروس زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. ښاغلی غنی څرګنده کړي
دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینو نورو په مجهزولو کار روان دی. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو.
ولسمشر غنی همدارا سرګنده کړي چې هڅه کیږي د کورونا نور واکسینونه هم له چین او نور هیوادونو ترلاسه شي او حتی حکومت تیار دی چې له خپل بودیجې واکسینونه وپیری. افغانستان د مهال د کورونا ویروس له درېمې سپې سره مخامخ دی. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس پرون د څه باندې 1.5 زر تنو د کورونا معاینات مثبت وو او 4 د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول نږدې 8000 په کورونا وایروس اخته شوی او تر 3000 ډیر د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس په 14 ولایتونو کې په هنتونونه خوانزي او د 12 نور مرکزونه تړل شوی، خو د کورونا وایروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه په راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
مننه کول تاسو دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه غوښنه جدي ونیسي. هغه شمیرې چې د نو پیښو او تلفاتو په اړه په ریپورت کې خبرې شوې رسمي شمیرې دي او ګومان کېږي چې خیری رښتینی شمیرې تر دې څو چنده زیاتې وي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو تغوغي او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو ستوري ووري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې لشو خو یو نیم کال ځان روسته به سبا د میټرونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. دغه شرکت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د میټرونو ویش د لړۍ له سمودي راهیسې د جنستون زول عمل درول سوي و. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د میټرونو د ویش یو واحد او منظم سیستم رامنځته شوی چې ټول ټال 2.5 میلیونه میټرونو د ویش ظرفیت لري. اوس مهال د افغانستان بریښنا شرکت په ټول هیواد کې شاوخوا 1.1 میلیونه پیرودونکي یا مشتریان لري چې له دې سره نږدې 100,000 پیرودونکي یوازې په کابل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بریښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له بهره راواردونکي بریښنا 14 تنې په بمونه الوزول سوي چې ورسره کله ناکله د بریښنا جریان هم پرې سوی. د کرنې او بلګولو مالداري وزارت وایي چې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې لالارې په هرات کې د اوبو لګولو 8 کانالونه جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر استوینه ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پروژو کې د هزارګي آسیا کانال، جویکاج شادي، نیسان، صالح آباد، غنجان او پوشان کانالونه شامل دي چې د انجیل او غوریان په ولسوالیو کې جوړیږي. د نموړي په خبره یاد کانالونه چې ټولیز لګښت یې څه باندې 120 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژو له لارې جوړیږي. د دغه کانالونو په جوړیدلو سره به 3,509 هکتار ځمکه خړوب شي او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بې $1 اتاوی افغانۍ 15 پوله، €1 94 افغانۍ 40 پوله، £1 1.9 افغانۍ، €1.4 افغانۍ 15 پوله، ایرانی تومندری افغانۍ 10 پوله، هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، پاکستانی روپۍ 4.89 افغانۍ.
وسم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نورې مسالې راوخلو، لکه د بریښنا د شرکت له ویان سره د بریښنا پر پایو د وروستي بریدونو په اړه مرکه لرو، همدارنګه د فرید خوشحال پونم له هغه سندرغاړي سره غږیږو چې له هنر او موسیقي سره مینه لدی. خو راځي چې یو نړیواله مسله اول راوخلو. له تیر شپې څخه د بلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نوربه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بلاروس د هوایي شرکتونو الوتکې کار نه شي اخیسته. د بلاروس هوایي شرکت د اروپای ټولنې شلو هوایي ډګرونو ته الوتنې لرلې، خو اوس نه وازي دغه هوایي ډګرونو ته الوت نه شي کولای، بلکې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له فضا هم نه شي تیرېدای. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
اروپایي اتحادیه د جمعې له ورځې د دې اتحادیه د غړو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو ټاګ راټک او د دغه هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لوري د لا سختو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایان ایر هوای شرکت د الوتکې د جبري کشاک تکولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس هوایي شرکت سپرلی ولېشتي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تیروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازې ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لوري په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت وو. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویانو میږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمې الوتنې لري.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تیر شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بلستن د مایند چاودن لامل زیانمنه شوې خو نړیدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته ویل په قرباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار بنن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له دوو میاشتو راهیسې دا شپاړسمه د برېښنا ستنه ده چې د کابل په شمال کې پرې برید کیږي. له ښاغلي سنگر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیر شپې د پیښې په اړه ترې پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې قرباغ ولسوالۍ کې بمونه انزول شوې وه دا بیا ودرېږي او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تقدوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوې که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موږ د پایو د ساتنې په اړه او همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا د امنیتي دولتی بنسټونو د چارواکو او کارکونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي، او همداراز د افغانستان خلکو غواړو چې په دې برخه کې خپل امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي، تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیازی و چې تاسو سره د برېښنا په پایو د بریدونو د یوې لړۍ په اړه مرکه اورېده. په وروستیو کې د په وینا لږ تر لږه د برېښنا شپاړس پایې د کابل په شمال ځینو سیمو کې زیانمنې شوي دي او په چاودنو کې زیان ور اوښتی دی. دوستانو، مخکې له دې چې ونیس پروګرام ته ورشو او لنډ خبرونه راواخلو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سندرغاړی فرید خوشحال وایي د خلکو د مخالفتونو سره سره خپل دوه سامن سندرو ویلو ته هڅوي. فرید خوشحال شل کاله کېږي چې د هلمند غوندې په یوه دودیزه ټولنه کې سندرې وایي، خو اوس خپل دوه سامن هم سندرو ویلو ته یې هڅولې دي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه، بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ژار. سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی ملا دی، خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی معلم دی، خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی بیا هنرمند دی، ما خپل حواس باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلب کوم قب د ډېرو زیات ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخشه کړې او خپل دغه هنر خپل دوه کوچني زامنو ته پرېښي، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ کوي.
پلارجان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېرې تشویق کړی یم. کومه سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینهوال پورې رسوم، اول دی دا تغره ته وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کومې د وطن سندرې، کومې عشقي سندرې، کومې داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي، نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم، ولا د هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوستي دي او د هنر له لارې پیغام رسول ښه نتیجه لري.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د غرمې 12 بجو ته. ور بیا په موقع د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له سالی محمد سالی اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسي بدله سوې ده. عمران خان دا خبره له رویټرز آژانس سره په مرکه کې کړې ده. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي تر څنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د غزنی چارواکو د وسلوالو طالبانو د ادارت کړي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی. د ولی ویان وایي چې د ولسوالۍ مرکز بل ځای ته انتقال شوی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک کې دوه کسان نیولي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په تور سمندرګي کې 135 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. تر دې مخکې د برازیل چارواکو د دې واکسین له وارداتو سره مخالفت کړی و. او د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري نو بیا تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه زموږ د ویب پانل لري په مستقیمه توګه واوري او همدارنګه زموږ ریپورتونه او ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او ویډیو غانو سره وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویپانی پاته ده. وسم په همدې ځای د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په څو شیبو کې به زموږ د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. ورسته ورپسې نور همکاران د نو مطالبه سره رسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پاند نشول عمله د سرطان ناروغي ډیره سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه تر راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 80 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې معینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل پولیسو د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 50 کیلوګرامه چارس او 3.5 کیلوګرامه هیروین، ښیښه او نشي ګولې ونیول شوې. د دې نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور څلور تنه نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په پنځیر ولایت کې تر 50 کیلوګرام ډیر چارس د قاچاق پر مهال ونیول شول. 55 کیلوګرام چارس چې په یو بارورون کې موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په خنج ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې موټر چلونکي هم د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. په کابل ښار کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه ورسره نږدې 200 لیټر شراب هم ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لسمه ناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه، د شرابو لپاره چمتو شوی 180 لیټر وراسته کشمش او 10 لیټر شراب ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ویل چې د دې نشي موادو د جوړولو او خرڅولو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هرات پولیسو د نشي ګولیو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات د امنی قماندانۍ وایاند عبدالاحد ولیزاده آزادی رتو ویل په انجیل ولسوالۍ کې د نشې ګولیو یو کارخانه چې په ورځ کې زرګونه نشې ګولۍ جوړولې د پولیسو لخوا ویجاړه شوه. د دې کارخانې خاوند تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د پان د نشول عمله د سرطان ناروغي ډیره سوي ده.
تنباکو جزء از سنفندی مواد
مخدر. تنباکو د نشئی موادو له کورونی څخه ګڼل کیږي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په کندوز ولایت کې بسګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوه باغونه جوړ کړی دي.
فل دا ګلالی ګلالی ځوانان مې چې وکړه په داسې رکونو کې چې دا مبتلا دي په همدغه پوډر او هیروین او شیشه او سیخ سنگ دغه مرزونو باندې اخته دي تیر له کښت نه.
دا چې لیکوال او خبریال نستونه درې څنګه نشه پرې خوده په دې اړه ورسره مرکه لرو.
او کال از مال ایتیاد نه تیریږي لکتر لګه زر زر زایون کابل کې پویګم چې داسې زایون دي چې مواد خرسيږي.
د ګل رحمان په نوم معتاد وایي چې د یو وکیل د سپی خدمت کوم.
د انرژي د ما په کاروبار د تاثیر په بلوچستانو ته نماز کې اعتبار ثبوت کړ. هغه کارونه چې په خضر احمد ملته اردو ملي ځلان مدلته مې ما اعتبار خراب کړ اردو ملي نه مې ورسولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شو او ډنګره شوې هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا می گرزی، سر می گنگ سوی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ډیری معتادین خپل نشاله تمباکو په تیره بیا سګریټو څخه پیل کړي ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تمباکو د نشئی موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي. ځوانان لومړی تمباکو استعمالوي او بیا د چرسو، هیروینو، ښیښې او نورو نشو پورې رسیږي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د سرطان د ډیری ناروغیو علت د تنباکو استعمال دی. په افغانستان کې د تنباکو او پان د استعمال له ډیرېدلو سره سم د سرطان ناروغي هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ټولو ښارونو کې د تنباکو پر آزاد خرڅلاو سربیره په دې وروستیو کلونو کې د صنعتي نسوارو یا پان جوړول هم ډیر سوي او ان دا چې د سیمې له هیوادونو څخه افغانستان ته په ښکاره او رسمي ډول راوړل کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نشي مواد غشتنې کمول او ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری آزادی رادیو ته وویل سرویګان ښیي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي او اساسي علت تمباکو دی.
تنباکو د نشئی موادو له کورونی څخه ګڼل کیږي. څېړنو شوډلې چې تنباکو د نشئی موادو دروازه ده. په افغانستان کې د تر سره سوي او سروي غانو لمخې ځوانان په تیر بیا ځلمیانو لومړی له تنباکو څخه نشه پیل کړي او بیا تر 400 هیروینو، شیشې او نورو نشو پورې رسیدلې دي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې کڅه هم دولتونو د تمباکو د استعمال د کمول ژمنه کړي خو بیا هم په ډیرو عامه ځایونو کې تمباکو په چیرې بیا سګریټ ش پرمانه څکول کیږي. د افغانستان حکومت هم درې کاله مخکې د کابل ښار نو پارک، د بری پاک او د پوانانو سیمو کې د تمباکو پر استعمال بندیز لګولی وو. خو کابل ښاریان وایي چې له دې درې سیمو څخه په دوو پارکونو کې نه یوازې دا چې پر تمباکو بندیز نه دی لګول سوی، بلکې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غشتنې کمول او ریاست مسؤل ډاکټر عبدالرحمن راسخ تمباکو د سرطان د ناروغي اساسي عامل بولی. دی وایي په دې وروستیو کلونو کې ډېری خلک چې په سرطان اخته سوي څېړنو ښودلې چې دوی د پان نشه کوله.
پان مزرتر نسبت به نسوار سنتی ما است.
پان زموږ د دودیزو نسوارو په پرتله ډیر زیان لري. سوداګر د خپل موادو د ډیر خرڅلاو لپاره د پان په جوړولو کې د تنباکو ترڅنګ نور نشئی مواد هم ورګډوي. دا کار د دې لپاره کوي چې مشتریان تل ځینیرانی سي. په سلو کې 15 اویا د سږو سرطان د تنباکو له استعمال سره تړلې دي او په سلو کې 95 د خولې، غاښونو، ستوني او تنفسي سیستم سرطان د پان له استعمال سره اړه لري.
اسوار سنتی و استفاده از پان.
د مې د میاشتې او دېرشمه نېټه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه د نوې ستراتیژۍ په چمتو کولو سره له دولتونو څخه غواړي چې د تنباکو پر ضد جدي مبارزه وکړي. خو د دې سازمان څېړنې ښیي چې د هر کال په ډېرېدو سره په نړۍ کې د تنباکو استعمال مخ په ډېرېدو دی.
په راپور کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډېره سوې ده.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نیولې راغلي.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر کې تاسو ته کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
اوس مو په کندوز ولایت کې د یو کروندګر له حاله خبره و چې په خپل ځمکه کې د کوکنارو د کښت پر ځای د بادامو باغ جوړ کړی او ښه ډیر بادام ځینې ترلاسه کوي. دغه کروندګر چې د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې 14 کاله مخکې یې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل خو زړه یې آرام نه و او د معتادینو په لیدو ځان ګناهګار ورته ښکاره کېده. خو اوس چې یې د بادامو باغ جوړ کړی ذهن یې آرام دی او ګټه وټه یې هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندز په قلایزال ولسوالۍ کې یو بزګر د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستی او د دې کښت پر ځای په خپله ځمکه کې د بادامو باغ جوړ کړی دی. 50 کلن رفیع الله وایي چې 14 کاله وړاندې په خپله ځمکه کې کوکنار کرل خو کله چې پوه شو دا یو ناروا کښت دی او ټولنې ته زیان رسوي نو له دې کاره لاس په سر شو.
ملا صاحب ز پوکړم د خپل د ګلالي ګلالي ځوانان مې چې وکړه په داسې رکونو کې سدا مبتلا دي په دغه پودر او هیروین او شیشه او سیخسنګ دغه مرزونو باندې اخته دي. دا ما ځان ته اجازه نور ورنکړل چې د ما د کښت هغه نه د ځوانان تباکیږي نو زه تیر له د کښت نه نو ما بس کې د بادام درخت مې کېنولې او وس سمر ته رسیدلې دي.
رفیع الله 14 کاله مخکې په خپله څلور جریب ځمکه کې د بادامو یو سلوشل ونې کېنولې او اوس یې هره ونه له 500 څخه نیولې بیا تر اوو منو پورې بادام کوي. اوس مهال په کندز ښار کې یو من مروج بادام له 1300 نیولې بیا تر 2000 افغانیو او یو من ستربۍ او قمبري بادام له 4000 څخه نیولې بیا تر 5000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز د کرنې او مالداری ریاست وایي چې دوی په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت په توګه د زعفرانو، سویابین، وریجو او د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د کندز د کرنې او مالداری رئیس عبدالحدی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل د بدیلو کښتونو ښه حاصلاتو بزګران هڅولي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
دا هیڅ نقطه ولایت کندوز کښې کوکنار صورت نه گرفته.
د کندوز ولایت په هیڅ یوه سیمه کې کوکنار نه دی کرل شوی، نه د دولت تر واک لاندې سیمو کې او نه هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې. دا د کندوز د کرنې ریاست او نورو اړوندو دولتي ادارو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده. موږ تل هڅه کړې چې کروندګرو ته قناعت ورکړو چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي او ګټور کښت وکړي.
په کندز کې له نشه یي موادو سره د مبارزې چارو تحلیلګر عبدالبصیر مرشد بیا وایي سره له دې چې له څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې کوکنار نه دي کرل شوي خو بیا هم د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
ولایت کندوز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندوز وجود ندارد.
کندوز کې له تیرو یولسو کلونو راهیسې کوکنار نه دي کرل شوي خو له بده مرغه بیا هم د معتادینو شمیر ډیر شوی دی. دلیل یې دا دی چې د نشه یي موادو قاچاقکوونکي له نورو ولایتونو څخه کندوز ته نشه یي مواد راوړي، ځکه نو په دې ولایت کې د معتادینو شمیر مخ په ډیریدو دی.
کندوز ته نه یوازې دا چې له نورو ولایتونو څخه نشه یي مواد راوړل کېږي، بلکې له هېواد څخه د باندې څخه هم شراب او نور نشه یي مواد راوړل کېږي او بیا له دې ځایه د افغانستان نورو ولایتونو ته قاچاق کېږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز ولایت کې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. لیکوال او خبريال نستو نادری تر وکلن نشي ورسته اوس نشه پرې اخی او عادي ژوند ترا ګرځیدلای دی. دی وایي چې د خپل اعتیاد د دورې خاطرې لیکلي او غواړي چې د کتاب په بڼه چاپ کړي. دا چې ښاغلی نادری ولی وکاله مخکې په نشو اخته سو او څنګه یې بیرته نشه پرېښودله په دې اړه زموږ همکار ورسره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
زما یو ملګری و یو ورځ ما ته وویل چې زما په لاس کې داسې یو شی راغلی دی چې دا شی سره ته کولی شي چې ډیر پیاوړی شي، د ستا قدرت ډیر کېږي، د ستاسو د خبر کولو لپاره ډیر ښه دی او د دې نوم دی شیشه او هیڅکله دا موتاد نه کوي. لومړی ځل چې ما دا مواد استفاده کړی داسې یو حالت زما په وجود کې راغلی و. همداسې یو ورځ دوه ورځ یو اونۍ دوه اونۍ بالاخره یو میاشت دوه میاشت تیر شو، هغه وخت زه یوازې پاتې شوی وم. زما په خیال دا و چې زه څنګه کولی شم چې دا مواد پیدا کوم. بیا ما ډیر ولتول په یو ځای کې دا مواد پیدا شو او ما دا مواد واخیست چیشه. او اوس مهال چې زه په خپل مطالعات کې وینم په نړۍ کې داسې یو تعریف راغلی دی چې هغه سړی چې لومړی ځل مواد لپارزی یو ځای ته چې لاس ته راولي هغه سړی معتاد ګڼل کېږي. اوس چې و کال از مال ایتیاد نتیریگی لکتر لگه زر زر زایون کابل که پویگم چی داست زایون دی چی مواد خرسیگی او هم داستی زی ما تور تیاره جوان پیل شو او اوس نه میاشت کهگی چیز پاکیم او بیر تخپل جوان تراخلیم او مختزم.
مشهور کس بصفت یا ویان بصفت ده خلق وکنش او ده خلق چی تاسو مواد مخدر تلارو برخور تاسر سنگو؟
لاغه و رزنه چی بزو دی مواد مخدر لکبله زو پا پلی سوخته که علت ما خپل متادیت پیل کرل. الومنه ایزال چی ما پلی سوخته تا لارل لکتر لگه سلور زره کسان علت دی طول پا یو درانه استرگو ما تا و کتل. او زینی کسان ما تا ویل چی دا لاره چی توس را روانی دا دیر بعد لاره ده دی و ایران تزی او دستا جوان دیر خرابی گی خدادی چی لدی لارن بیرت ورسه. خو اقا وقت دیر ناوقت شوی و بیاد او کالا چی زدی متادان و ترمنس خپل جوان ما تیر کردی پدی او کالا که ما هیس یا سپک کتنی یا سپک عمل کرد دی متادان و للاس خپل زان لپاره ندیلی دیلی کالا چی پولیس یا کالا چی زورواک و خلق متادان لپاره یا بعد آلت رامنسته کاری و هغه وقت ز دیدوی یو ناجیوم. اوس وینم چه دیدی لپاره متادان ما تا پیو درانه استرگو و کتل چه دا طول خلق با سوادان دیو تاسو چه و گوری پا پلی سوخته و دا زایونه که ماسترونشته دی دکتر او لسانس خود دیر دی بکالوریا خود دیر او دیر کم بی سواد خلق دیدی ترمنز پیدا کیگی.
تا ولی چه اکثریت لسانس دی او مستر یا دکتران لری دوی نشه تا ولی مخه که استاس تجربه پده عرصی دی
ز پده اندیوم چه مافیا پا یو بل دول داست یو عملیات لری افغانستان لپاره چه یو مفکوره رامنستکهی روخان و خلق پو خلق تا چه تاسو کدار شیشه استعمال که لدین هم دیر پو کیگی دیر پیاری کیگی او زمونگ اقا خلق پده لاره چیزی سوچ که هیچه که داشت چه زما قدرت دیر شی. لیکن مافیا لاغ و رز نه تر اقا و رز چه تو موتاد پاتی کیگی دی مافیا یوازینه شار دادی چه هیست کل دا نموتاده ای او کل چه مواد تا نرسیگی اقا و رز معلومی گی چه سمر متادیتی خطرناک دی.
اوست تاسو چه روخی هسته او خپل جوان در اگرزه دلی هسته ده خلق کورنه او نور ستاسو دوستان پدیاره ستاسو سر برخورد کهی
زد دلتا غوارم لب آمی روختی ها وزارت نه منه نوکم ده آمی روختی ها وزارت یو اعتبار ما باندی کردی چه او زبم ده وزارت که لکه یو عادی کارمند کار کهم او ده مال پاره یو دیر اعتبار و ده دیل پاره چه بیرت از خپل اصلی جوان در اخلیم. لاغه ورز نه بعد زوینم چې زما ډیر په خوا په خوا ملګری چې اوس په امریکا یا اروپا کې اوسېږي ما ته مسیجونه ورکوي پیغامونه ورکوي چې زوینم د ستارجوند تا ته بیرته راغلی دي.
تاسو د یو الګو په صفت سه نور متعدین ته پیام لري چې دوی څنګه کولی شي چې نشه‌یي مواد خوشی کی؟
زه نور متعدین لپاره یو خبری لرم. مونږ باید نه په خپل ژوند کې په خپل وجود کې دا باید بجور کو چې لدین بعد استعمال نکوم او دا نه کولی چې چې دستال ژوند لپاره دیر یو خ برخه بجور شي. صداقت او رښتینولی په خپل ځان چې مونږ ولرو و خدای هم مونږ سره مرسته کوي او مونږ کولی شو چې پرمختګ وکړو. متعدانو ته وایم چې نن چې تاسو غواړی شفخانه ته ورسی در لشفخانه نبات یو پاک سره راشی او بیرته شفخانه ته مزی.
په مرکه کې مو اوریدل چې نستو نادری اوسادی ژوند ترا ګرځیدلې او خلکو یې هر کله کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې قومي مشران د نشه‌یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه رول لري؟ په دې اړه به د قومي مشر شمس الحق هاشمزي خبرې واورو.
قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسوله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زبدي کلی کې د نشه‌یي توکو کار کول نه منم، دوی مخنیوی کولی شي او ولوسنه دې خبره مانی اصلا سره زینو کې چې د نشي توکو د مخنیوي معاملو موضوع باسل نه راغلي. فقط یوازنه د حل لارې دا و چې د قوم مشر او د ملکان په وسیله باندې دغه مخنیوی ولې امدارز په جرګو کې په مرکو کې په پریکړو کې په شخړو په حل کې ولوسنه ته وایي چې دا چا په زمونږ په دغه سیمه کې کوکنارو کرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅ کړل یا کم چا زوی موتاد شو په دې کار باندې نو دته به زمونږ دومره جریمه ای دومره باندې اغی هغه د شورا پریکړه جوړ لپاره یو ډیر د محکمې حیثیت لري.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ 15 کلن ګل رحمان د انسانانو قاچاق کاوه. د لمړی په ایران کې په تاریاکو او بیا په خیخه موتاد شو، خو اوس د یوه وکیل د سپی کوټه پاکوي. دا چې ګل رحمان ولې موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه مې ورسره د زړه خواله کړې ده.
قاچاق بار مغرور ایران ته مې خلک وړل، دوبۍ ته مې خلک وړل، یونان ته مې خلک وړل، ترکیې ته خکا شو پښمن برابر په ایران کې قاچاق په لیسا به ز منځ ګلور دا وای اخو ایران دا دی په پاکستان دا دلته اوسې ټول دي خلک په نام باندې خدای دې سره انډیوال سما حالت مې بیا وټل نیو دې وټل کې بوم د کراچۍ نه بچ افغانان اته هغه بیا ما تعویل خپل بیا ځای ته پتلې باګه مې لګل طالبان چې کومه کې افغانستان سقوط کوم زماتو دې کرځي صاحب توا سره ماتو دې ټاګه پوری خپل انتلای د بلوچستان سره چې کومه کې جات انډیوال سما دې سره پتاریا کراغله دې نور په نو سمس څنګه مې په خوا کوی دا څنګه وګرځیدل واسه نه چې تاریا کې سبا کوم ته پورو شي پورې شل کالا سور دې ما یو انډیوالو دې سر پریت په نام باندې دې ما تر هغه مسافرخانه ته ما په مسافرخانه لري شیراز بدر عزیز په هم کې کومه کې مې زوی دې ډیرو ته خوشاله سما زد سره به دې پورو شي باندې راغونه دې نه شي دې ما په خبردار دا تاثیر کوي بلوچستان ته دې ما سې اعتبار سقوط کړ اگر کار میں سے بے خود رحمان ملتا اردو ملی زلال مدلتا ہے مجھے مائی اعتبار خراب کے اردو ملی نہ میرا ہوش علم ایم جی مواد پہ حساب باندھے کھولے دا سوچ جمع پہ مزدور کہنا وہ چھ زدہ پری دوں اس سے چیر دا مطلب پیسے بھی ڈیر ہیں ہم سکھ نہ پیدل چھ دا سڑے دا عمل کئی حکم کے سے پیسے میں سے سر میں اللہ صبر کر بالا کے خلق بول سو دا غلطا باغ علی مردان کے ودا نارا دا دا کباڑی نہیں سے سرداری نہیں سے دس پہ مغرب دکان پہ مت کے سم اللہ سلم او نور د دشر زارک ذات نه مالدا د غارال جنگلی کراچی نور د لنده مثالی کولا هغه وکیل دته پکتیا دی په ماته پیسې را کولې کوټا په مرته جارو کولا جنا په مرته جارو کولا میمن خانی پورې جس په کوټا په مرته پاکا کولا کلب ازر را کړی کلب پینس را کړی دا ماته ډیر درد ورو ده حالات هو نه ما په لاس کې نور وسه مې نه کېدل بلن دی عمل دوره کې مالیزه دام غلیمت دورو عمل دی نه چې تر وګړه سولو کی حکومت سمره سره مونږه تمام مې پکې کړای ملا میں درد کے علاقوں نے اخلاص کڑا ہے جیسا کو نے اخلاص کڑا ہے پخاری ہے کہ مزر سے پسند سڑے مجھے پسند ہے کہ میں قہار نہ کہوں نہ سمجھ رہے صاحب دا بجے چاہ خیرا یا بجے چاہ ہزاری پیسے میں بجبو کے نہ جائے تھے دوسرے کلانے میں سے بنڈل بنڈل خود لباس پی جی کے چلو حکم کے حساب پتہ نہ لگا چاہے سے پتہ کہ نمبر پکا خبر ہے نمبر بس خبر ہے والا مدد بجے پکی لزان نہ خبر ہے پاگل پاگل گرزی گل لزان نہ خبر بیگم اس کا پوڈر
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې د زرغونی میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړوي خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخت ناروغه وي د زرغونی میړه اوس مسافر دی او زرغونه ډاکټر ته راغلی ده دا چې د هغې د ناروغي علت بچوي دا به په یو ډرامه کې واورو
خزی په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری
څنګه درته کارم
رنگ دې زیړ شو او ډنګر شو یم یې ناروغ خو به نه یې
ناروغ یم ټول ځان می درد کوي خو می ګرځي سر می ګنګ سوی
نو نن خو د سار رئیس شکر روغ جوړی دا د سپوږمې ته داسې سپینخ کاری لکه سپوږمې
رښتیا هم چې خوشاله یم
او نو چې زه په کور کې هم څنګه به نه خوشاله
خوشاله خو بس تال خاطر یم خو نه پوهیږم چې جوړه ولې یم
دا دې ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وی بیا
ته ټوکی کوي خو زه رښتیا درته وایم په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه
ګولۍ مې مطلب نه ده ما ویل چې په غږ په ارامه یم
دا منمه چې ته په ارامه یې خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم
ولې ناارامه یې
ته لا همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه دا مه کوه هغه مه کوه نو څه شی وکړم
نو دا خو ښه درته وایم ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي وایي میړه دې پوډري دی
د ښځو خبرې پرېږده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه رازه خوره څنګه سو ماینا دی وکړه
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخت
عجبه ده
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب څه راسي وی دي
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
میړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
میړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راځي او ویده سي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي
ها ها په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پوڅ شي بوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
خورې ته په هیروینو اخته شوې
ته څه شي زه په هیروین اخته شوې یم
هو خورې له بده مرغه چې ته هیروینی شوې
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی څنګه په اخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولی خو ستا د میړه کالی په پودرو باندې لړلې وی او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې
خدایه کور می خراب شو. خدای می دی کوند کی خدای دی دای خراب کی خپل ژوند خو تباہ کړی وو زما ژوند هم را تباہ کړ زبا دا وړ وړ بچی څنګه کوم تا خو مونږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زمونږ سره داسې وکړل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.